السلام علیکم او سحر مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د زمری اسد یو دیر شمه او د اگست میاشتې 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې ده. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماتیکې اړیکې غواړي. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا څرګندونې ډېره مخینه نه لري. د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستيالې پر بهرنیو ډیپلوماټانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هی دربار د خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان خزینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په خبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماټان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بیلابیلو پلمو نه اوري. اخوا د افغانستان د پخوانی پارلمان یوې غړې مریم سلیمان خیل هم نیوکه کړې چې د هغې په خبره په بهر کې د طالبانو خواخوږي د افغان خزینه فعالانو غږ نه اوري او په افغانستان کې دننه هم خاموشه یا له طالبانو په ویره کې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کیږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به وو د کابل له خیرخانی سیمې لږ تر لږه شپږ خزینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا خزینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې شوې. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شاملې دي زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي د چټکو زده کړو د محلي ټولګي له آغا خان بنسټ، کاتولیک خدمتونو بنسټ او سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې موسسې سره په ګډه مختبیایي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپل یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په 22 مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډلهیزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هاوان د مرمیو په مټ شوي دي. سعودي چارواکو بیا دا راپور بې بنسټه بللی دی. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. او زبیح الله شهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. زبیح الله شهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام زبیح الله شهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا شل کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغان متشبث میرمنې له ستونزو سره سره ښې لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله زموږ کارم پرمختګ کوي. خزي سیمون سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویم ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. پنجشنبه ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه ونه پیل کیږي.
د افغانستان یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان وایي د افغانستان کرکټ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نور هم ډېر کړي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. افغان لوبډلمشر څه وایي؟
تیر یو ول سرزونه یو هم دغه میدان کې مونږه تیاری نیولې کوم کې بجې مونږ لوبه کوو. مورال هم جګ ده ځکه تیر ODI سیریز مونږ بنگلاديش سره مونږ یوې تماتې ورکړه.
نور راپورونه هم لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیدا تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني رازو د خبرونه د سر موضوع ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي. په افغانستان کې دغه سازمان د خزو څنګه د متشبثینو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي چې دغه خزي لستونزو سره سره د متشبثینو او نوښت لپاره حل ځلې کوي او په خبره یې لاسته راوړنې هم لري. بل ورته یو شمیر متشبث میرمنې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بندیزونو سره سره د دوی کاروبارونه روان دي او وایي چې په کمو امکاناتو یې لسګونه نورو میرمنو ته د کار زمینه هم برابره کړي. تفصیل له صفی الله سانکزی اور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پي په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په ورستۍ نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. دغه میرمنو له ډلې یو هم فرهناز ده چې له دوه نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځای لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم لخپل کار څخه او ان شاء الله زمون کارم پرمختګ کوي. ځینې خزي سمون سره کار کوي، مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزی او د موردوزی په بخش کې. بل یو زمون موډل دی، بل یو جلی د سمون په انلاین بخش کې مون سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. په افغانستان کې په 28 ولایتونو کې نن دویم ورځ ده چې د پولیو یاد ماشومانو د ګذرن سراسري کمپاین پیل شوی دی. په پاتې شپږو ولایتونو کې به د یونیسف په وینا راتلونکي اونۍ د پولیو کمپاین پیل شي. په دغه کمپاین کې اټکل کېږي چې 11 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګذرن ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پرمخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنځم به ورځ وي. البته شپږ ولایتونه سپینځه ولایتونه د شمال له حوزې دی او د روزګان ولایت د شپږ ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان و نه پیل کیږي روان دوشنبه ځکه د ولایتو کې د پولیو لمړی پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته ولایتو کې نیول شوی وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د دایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وای دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفل ما کې شش ماه است امروز
زما شپږشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه او یوازینی مخنیوی 200 کې واکسین دی. حکومت باید د ناروغي پاره د خزو او کورنۍ د پوهاوی کچه لوړه
کنه باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوی او د اهمیت نشوالي د دوی کارستون من کړي دي. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدي نه نسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي دوی مقتقاتی جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوی دي کنه. موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یک شنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر سپتیدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځوړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دي چې د دغه ویروس نمونه کشف کړي. د رسمي شمیرو لمخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګذرن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځ نه دي تللي.
که ماشوم واکسین کړي ګذرن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلې سي. د ګذرن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
اوریدونکو که تاسو هم تر 15 کلونو ښکته ماشومان لري او په افغانستان کې اوسئ نو خپل ماشومان مو واکسین کړئ ترڅو د پولیو یا ګذرن له ویروسه وژغورل شي. د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي اساسولیو او قنصلګری او د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کلکیش ته نه رسیدنه به د ترهګری ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. د خبره په ناروی کې د افغانستان د مخکنی جمهوری حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګری د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوال ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره کړی ده. تفصیل له هماین هیواد اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغه شورا غړي او په ناروې کې د پخوانی جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبه په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو تا غورا درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی اقتصادي بشري او سیاسي اړخ ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونی شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواچد
لدی سره هم حاله د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ د دې لامل شوه چې وضعیت نور هم پیچلی. افغانان له نورین سره مخ او ژوند یې ورستربلې بتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان خبرګون هم لرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخ کې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د نورین د رامنځته کېدو په اړه ادعا رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې لبیا واکمنې دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخوانی افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چاودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړل. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې، مغیر سره مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د امارات حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مشره کړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی، او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حد اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې اوسم؟
روزګار پیژ ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28 د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځو نوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ او ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هم بنتو تا خار کې لغرمی وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شلوریزو لوبه کې څو وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. د دې موضوع تفصیل د صفی الله سانګزی په راپور کې.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خبر کړی، ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13 ورځو نه موږ هم په توتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولې کوم کې بجې موږ لوبه کوو. ان شاء الله لکان هم ټول منټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او ان شاء الله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی، وای په خپل هیواد کې موږ وای ته ماته ورکړل نو دی غو سره دی لوبغاړو او دی ټیم مورال جګ شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم اورو بالران وستایل او زیات
سبکو بتا کہ ان کا ون آف دا بیسٹ اسپنر اٹیک ہے اور
ټول ته معلومه ده چې هغه د وروتو په چوانی په برخه کې ډیر غختلی لوبغاړي لري او رستربلی په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډیر لیواله یو. لند سیریز ده خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته ده. ان شاء الله چې ښه سیریز به وي.
ان شاء الله چې سیریز دیکھنے کو ملے گی.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د درې ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلی جام یا ټرافی هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، سینې برخې د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه د هلمند لرخام ډبرو او لاندې برخې له کونړی لرګي احساس شوه. له پاکستان سره په تیر شلو ورځ جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو برته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځې نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شلو ورځو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او ترڅنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګورباز، فضل اخ فاروقی، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپای او وفادار مومند په لوبډله کې ځای شوی. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوب لپاره خپل مخکخه او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. ترڅنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارث او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننې لوبي وروسته دویمه لوبه د اگست په 23 د پنځمه ورځ او وروسته لوبه به د اگست په 26 راتلونکي شنبه په پلازمینې کولمبو کې ترسره کړي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته ستاسو په غږ ستاسو پیغامونه هم لرو، خو لمړی راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ
ډیلی پروګرس امریکایي ورځپاڼه د افغانستان پر فضا د نړیوالو سوداګریزو الوتکو پر تګ راتګ یو لیکنه خبره کړي او په سر کې دا پوښتنه کړي چې څوک د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان پر فضا الوتنه کولای شي. ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی چې پکښې ویل سوي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کاله وروسته د امریکا د هوایي چلند په فدرال ادارې د افغانستان پر فضا ملکي الوتنې ته شرایط اسانه کړي دي. په مطلب کې د امریکا د هوایي چلند ادارې په حواله راغلي هغه الوتکې چې له 2000 فوټو څخه لوړ پرواز کولای شي د افغانستان پر فضا الوتنې پیلولای شي. په دې ورستوي کې د اروپای ټولنې په حواله هم راپورونه خپاره شول چې خپل هوایي شرکتونو ته د افغانستان پر فضا د تیرېدو اجازه ورکړې ده. لدی اقدام سره د هغو کسانو د سفر موده لنډیږي چې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ هوایي سفرونه کوي او ورسره هم مهاله د الوتنو د تیلو مصرف هم کمیږي. د ډیلی پروګرس د لیکنې په وینا دا مهال اکثره سوداګریز الوتنې د افغانستان پر فضا نه تیریږي او یوازې د واخان په کوریډور کې یو شمیر الوتنې د افغانستان فضا ته داخليږي. په مطلب کې ولو د امریکا د هوایي چلند ادارې له نوي شرط سره سره به نړیوال ملکی شرکتونه د افغانستان پر فضا الوتنې ته زړه شنه کړي. دوی د دغه بیري هدف په افغانستان کې د الوتکې زد 4500 وسلو موجودیت او د غراز د منظم هوایي ترافیک نشټوالی شوډلې دي. د مطلب په پای کې راغلي دا مهال یوازې د افغانستان او ایران الوتکې افغانستان او له هغه ځایو شمیر کونډیو او د سیمې هوادونو ته الوتنې کوي. د تیر جمهوریت نظام پر مهال نړیوالو هوایی شرکتونو لکه امارات، ترکیش، فلای دوبای او یو شمیر نورو کابل او د افغانستان لوی شهرونو ته الوتنې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته دغه الوتنې درېدلې دي. یورو ایشیا ریویو خبرونې خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی دی: د افغانستان خلک د خوړو او زده کړو لپاره مالی مرستې ته اړتیا لري. په مقاله کې راغلی په افغانستان کې نږدې ټول خلک له بیوزلی سره مخامخ دي او د طالبانو حکومت له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ آزاد کړي. په مقاله کې ولو په افغانستان کې د بیوزلی کچه داسې مهال په زیاتېدو ده چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو د بندیز له کبله د طالبانو حکومت د نړیوالو له غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. خبرونې لیکلې د طالبانو حکومت د دې لپاره پر ښځو او نجونو د بندیزونه لګولې چې په جواب کې له نورو هیوادونو امتیاز واخلي او متحده ایالاتونه یې کنګل سوي شتمنۍ آزادې کړي. مقاله لیکونکي د مطلب په پای کې لیکلي پر افغانستان بندیزونه او له افغانستان سره د مرستو کمښت په مستقیم ډول د عادي افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي، نه د طالبانو پر حکومت. طالبانو واک ته رسیدو وروسته لشپړم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. دوی د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د شوزو پر کار هم بندیز لګولې او تازه په ټول هیواد کې د شوزو شاوخوا 1200 سنگارتونونه هم وتړل. د نړیوالو له فشارونو او د افغان فعالانو لپاره پسې غشتونو سره سره د شتو د کار او زده کړو په برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم ښکاره نرمښت نه لیدل کیږي.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وای د نیول شو اتو خبريالانو کورنیو د طالبانو له باندې د خپل غړو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. دا چې دا خبريالان څوک دی او کورنۍ څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورز دی ویلامی خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبريالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کې د غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د ریښتینو آزادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ ویره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمی آزادۍ راډیو ته وویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
پتیرو دو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسو خبريالانو د نیولو شاهدان یو. دوه اونیو پتیری دو سره لا هم د نیول شویو خبريالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. تر رسنۍ او اړوند ادارې او د نیول شویو خبريالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبريالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبريالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبريالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبريال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادي راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري. په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس آزادۍ راډیو ته ویل ورور یې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و، ان د خبرو کولو توان نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تېرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار، پرویز څرګن په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اورزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. دا خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته راستنیږم. وروسته د دې خبری مجله له یاده مباسي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا غنیم سر خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. دا خبرونه ته ورسیږي. دغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی، پاسپورتونه نه ورته بیا ځکه بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناستې، بعضې شل شپې ورته ناستې، بعضې پنځل شپې ورته ناستې، بعضې میاشت ورته ناستې. نو د جیبو پیسې یم وخوړلې، هغه هم باندې واش کې دی، باندې تمامې شوې بله. اوس نو دغه نه لري چې بیا خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي، ته واورې، دغه زموږ خبرې ته واورې. دغه زموږ په حال کې دا یارانان سره خبرې وکړې. دغه په سبو سبو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا. دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا. دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې، موږ بالا په دغه سره ملاته ناستې، د سره ګرموي ته بالا په کیسه کې مو نه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته نیک السلامونه باد سلام او منی. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجه کې د کلي څخه خبره کوم. تقریبا د ازمر ولسوالۍ ته د یو میشتېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارتونه نه پیدا کېږي. ازمر د ولسوالۍ د په سل فیصده کې لس فیصده سیم کارتونه لري، دا نوي فیصده یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ازمر د څه دا خواهش دی چې د ازمر ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري، دا پنځه نوي یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ ترې ده ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لارې جوړه شي. نور خدای سپارم.